اوس نو دا وی چې لمر سره دا بد روان دي دا بد سره کوي ولی دا په دا کور کې ځان په میلمنه سابوي ډېرې زړه نری وي نو لاغه وخت دا لګیي شروع یې دا خپلې انګۍ چې دي دا جوړوي ولی ودې ته دا ورځ ګوري چې دا په هغه ورځ باندې د انګۍ د واده په ورځ باندې وایي نو په کور کې که ښه ورسره سوي دا په ښو بیانوي که بدو سره سوي دا په بدو بیانوي که یې لرې ځای ورکړېږي دا هغه غم وایي که چیرې په ولور په ډېر ولور ورکړېږي او بیا یې هغه پیسې چې خوړلږي کور مورنۍ ورکړي نو دا هغه وایي بل پښتنو نجونو خپل ذهنونه دا رنګه جوړ کړي چې دوی به په خپلو خپلوانو کې ودیږي نو دا چې دا ته رایي چې له کام له قبیلې وباسي بیا دا پر تربرو باندې انګۍ کوي هغو ته په غورونه وایي او پلار ته او اکا ته په غور وایي چې تې چې یو زه مطلب له علاقې د باندې وایستم نو دا له هغې ورځې لګیي دا انګۍ جوړوي بیا د واده په ورځ باندې یو ماحول ورته جوړ شي دا رنګه چې دا کلي ښه جم راسي هغه هم د دې شي ته هوادار یي چې آیا د نوګي به څه وایي کومه انګۍ به وایي څه به کوي او په دې کې نورې هم داسې ډېرې ارمانجینې وي چې هغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سي د خپل غم د دې د واده په ورځ کوي هغه هم بیا انګۍ وایي یوازې ناوې هم انګۍ نه وایي پر ناوې باندې چې راځي د هغې خوندکیانې که د هغې خپلوانې که هغه نور یو څوک ښه وي هغه هم په دغه ورځ راسي خپله وایي وه انګۍ وایي کله چې ناوګې انګۍ وایي ودې ته یو ښه ښایسته تخت ور برابر کړي دا راوړي پر تخت یې کښېنوي یا د ګل ټکری چې کوم وي هغه ورور په سر کې او بیا دا شاوخوا ښځې ګډې سره راټولې سي دا ورته کښېني او دلته دا د په انګیو پیل کړي وارد واره د خولې سه یو دوه درې غټ غټ اوازونه های های دا رنګ را وباسي بیا هغه خپله انګۍ وایي او دا انګۍ وایي وایي په دا مابین کې بیا دا زاړې 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 او په دا زړه زړه کې بیا برته بیا های های هغه اوازونه باسي بیا برته هغه خپله انګۍ په پوري کې د دې حل کوچېږي بار بار شربت ور په دې دا رنګ ماحول چې په دا کې ډېرې ښځې زاړې ورسره او ما داسې هم یو واده کې ولیدل چې واده و یو ښه ناوګي دا انګۍ ویله هلته وې دوې ښځې بې اوښه هم سولې دا تره ماحول جوړ و خو دلته بیا د کور خلک سړی و چې کوم وو هغه دا ګر سره په دې کې چورت نه وهي موږ وایي که دوی دا انګۍ وایي دغه له وجې وایي چې څوک به زما فریاد واوري او غوږ به پر ونیسي او دغه به وکړي خو هغسې نه و هغسې نه و هغو خپل کارونه کول بس دې خپل رواج خپل رسم خپل دغه پره کول
ته پوهېږې چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګیو کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په خپلو ښځو دا بندیز نه لګوي چې دغسې انګۍ دوی باید ونه وایي
یا داسې نه ده ما په خپله علاقه کې په زیارت کې دا ته راوودونه او دا ته را ځای چې ما انګۍ راټولولې ما در سرچ کاوه هغه ټایم ما داسې ښځې هم ولیدې چې هغو موږ ته دا وویلې چې زموږ ته خپل د اکا زوی انګۍ را جوړ کړي وي چې ته به دا خامخا دا زما انګۍ په واده کې وایي بلې وویل ما له په خپل ورور انګۍ جوړه کړې وه هغو ما ته ویلې چې دا زما انګۍ به ته په واده کې وایي مطلب دا چې د هغه ځای سړی هم انګۍ وایي انګۍ جوړوي خو دوی وایي نه په دغه ناویانو وایي خپل د دوی هم یو زړه کې یو شی وي هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګۍ کې د ناوې په ذریعه باندې هغه اظهار کوي مطلب انګۍ یو فریاد یوه چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي نو دا د سړوی سره هم دا تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولی سي شعر لیکلی سي دغه کولی سي انګۍ دوی خوښولی که دوی نه خوښولی پر دې به د وخته بندیز لګېدلی
دغه ولسي شاعري چې تر دې کتابي شاعري زوروره ده یو سبب یې دا هم ګڼل کېږي چې وایي دا د کتابي شاعري غوندې په زور نه جوړ ډېر بې سختګي په کښې وي او په فلبدي توګه یعنی د ده دوی ته چې کوم اظهار راسي یو دم دغه انګۍ دوی جوړوي آیا دغه ناوې چې کله کله د انګۍ وایي زر زر یې جوړوي که نه پر دې فکر کوي بیا جوړوي
دا په ما دا یو په دا ځای کې دا هم نوټ کړه چې کله ناوې انګۍ ویله نو هغه به ودرېده کې دې ته به دې پر څنګ ناسته بله خوندکۍ هغې به هغه جمله ودې ته وروښووله بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکړي بیا ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا دا انګۍ دا ناوې په کړه جوړه کړې وه دوی وایي چې یا دا د خوندې سره ناستې خوندکیانې سره ناستې ناوګي ناستې دا چې کله انګۍ جوړوي د انګۍ سر ونښلي دوی هم له دې سره بیا مرسته کوي دا ټپې مطلب دوی هم سر ورسموي دا کار کوي کردار جوړوي شی کوي نو دا په هغه کې د دوی د خوندکیانو د دې د خوند هم حصه وي دا په یوازې ځان نه ولې چې د دې زه چې کومه انګۍ ویره سوله د دا بله ټپه چې خوندکۍ وروښووله نو زه به پوه شوم چې دا انګۍ په یوازې نه ده جوړه شوې
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تا خو اوس پر دې انګیو باندې څېړنه کړې ده ستا په چرنه کې کم کم کتابونه لتا سره چې په دې سیمه کې انګی تر اوسه پورې کوم کوم لیکوال راټول کړی دي او ته څه فکر کوي چې آیا د زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نور خوري وري انګی به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټول شي؟
ولې نستا زه به په یوازې ما خدا دوه کتابه د انګی غماله په لاس راغلی وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی و. هغه صرف انګی راټول کړی وي، هغه هم هغه وخت دی کله استاد پته سوی و د الکانو په مرسته راټول کړی وي. هغه نه له یوې زنانې سره لیدلی و، نه د دې پس منظر و، ده ته په صحیح معنا ور معلوم و، نه دا تره مطلب تحقیق پکړی و، او نه د زنانې له خولې انګی اورېدلی وه چې کوم سړی و. ده ته ما په ده په کتاب کې ډېرې دا رنګ انګی و مو لیدلې چې هغه ماتې ګوډې وي. هغه انګی چې بیا ما بل ځای اورېدل کې وي د هغو بکایا ایسه بیا ما سره رابرابر کړی و. ما ټوله کړی وه چې بای دا خو په کتاب دا رنګ راله، دلته به له ما سفره وه، هلته به ماته ګوډه وه. دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګی د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی. کار خې ډېر لوی کار کړی دی، ډېر ښه کار یې کړی دی، خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي، نه د له دې له خولې انګی اورېدلی دي. ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا کچیر نجونې وي هغو هغه هم د ده په خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط رالیږي یا که بیا داسې الکانو رالېږل نو ما دغه انګی چې دي ده هم پس منظرونه چې دي له هغو نه دي اورېدلي او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسېدلی. خو بهرحال ده راټول کړي دي، مطلب یو دوه سوه انګی او دوه نیم سوه انګی به ده هم ټول کړي وي. اوس هم زموږ په علاقو کې ته دغه لا زیاتې انګی پرتې دي او ډېرې پخوانۍ انګی چې دي هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي. هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای داسې ماتې انګی لکه پخوا چې ماتې ټپې وي. ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو. موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګی هغو مقدر تعداد کې شته، هم هغو زړه ده. نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو ریسرچ ما پر کړی دی. زه دا غواړم چې پر دې باندې د نور هم ریسرچ وسي، په انګریزي کې دی پوسي، په هر ژبه، په اردو کې د پروسي. موږ چې نورې انګی راټولوو دا خورې ورې، نو موږ سره یوه پښتو اکیډمي شته چې هغه کولی شي چې څوک دا کار کوي او هغو ته فنډینګ وکړي او هغو ته یو پروجیکټ دغه په لاس ورکړي او هغو ته خرڅ ورکړي، که څوک ریسرچ کوي له هغو سره مرسته وکړي او له دا هر ځای چې دی راټولې شي. زما اوس خو به نو په یو څو علاقو رسېدلی، په تمام بلوچستان خو زه نه یم ګرځېدلی. زه خو چې کوم علاقې و ماته را معلومې وي چې دلته شته، هم هلته ما ریسرچ کړی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
هنری آثار معمولا د هنری منطق په تله تلل کیږي. په ځینو بحثونو کې کله ناکله له لیکوال او شاعر څخه غوښتل کیږي چې د خپل تخلیقي اثر سپیناوی وکړي، خو له سپیناوي سره سره بیا هم اثر په تله او تول پوره نه خیږي. په دې کې دوه خبرې دي، یو دا چې هنری منطق په ځای او سم نه وي، او بل دا چې په کومه تله چې دا تول کیږي هغه تله دې تول ته نه وي جوړه. په دې نقل کې چې اوسې اوري تخیل او هنری منطق داسې دی چې د سړي زړه تلویږي. ځوانان د داسې نقلونو تخنیکونو ته په پام سره ښې کیسې لیکلی شي. راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
د چرک چل د اوړي سره ګرمي وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتي ګوته نیغه لمر ته نیوله. دغه لمر سخت و قهراوه، دنیا ته یې اشاره واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنې وغوښتلې او زاری یې ورته وکړې چې راستون شي، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرک خپل استازی وټاکه، لمر ته یې ور واستاوه. چرک چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروکمه یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده. خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نیغ ځواب یې ورکړ، له ځایه به ونه خوځم، پل به در وانه خلم، همداسې ښه یاست. چرک په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټګي دړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي. لمر ورته وویل، مه وارخطا کیږه، خدای مهربانه دی. چرک ورته وویل لمر لالا که دزما اذان واورید نو پوشه چې ګیدړ را باندې حمله کړې ده. په دغه سې وخت کې مې واز مې پرېږده، خدای ته وګوره ځان را ورسوه. لمر سر وخوځاوه، ډاډ یې ورکړ او چرک چې د لمر له کوره رابوبوت اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو. ټول آسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوړوي او لګي دړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي. لمر د هغه د ژغورنې په نیت له کوره راوځي، کرۍ ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي.
د تکړه شاعر عباسین یوسفزی د غردنګونو په نوم د شعرونو ټولګه لس ځلې مختلفو ناشرانو چاپ کړې ده. ښاغلی یوسفزی د تخلیق تر څنګ د تحقیق په برخه کې هم قلم چلولی دی. د ښاغلی یوسفزی د شعرونو بله ټولګه الوت نومیږي چې په خپل وخت کې ډېره ستایل شوې. د ښاغلی یوسفزی سره زموږ همکار داود تپان مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
یوسفزی صاحب، ستاسو د ژوند او شاعرۍ زده کړو هر څه په اړه ماته شخصي معلومات شته، خو زموږ اورېدونکو ته به هغومره معلومات نه وي. ښه به دا وي چې په پیل کې ستا له پېژندګلوۍ را پیل کړو او په خپرونه کې ښه راغلاست هم درته وایو.
فارمشي تپان صاحب، ډېره مننه. زما نوم عباسین یوسفزی دی. زه د دیر د ولایت په ادینزو تحصیل کې د ملکن په سیمه باندې زیږیدلم په کال 1928 عیسوي کې، او د هغې نه پس په وړوکوالي مې سبق ویلی په کلي کې. هلته سکول داسې ودانی هم نه وه. هلته د الوچو په باغ کې به ناست و، او چې جیمه به و نو زموږ الوچو ونو کې به پاڼې نه وې، نو موږ به نور ته ناست و، او چې اوړی به و نو د الوچو سوري ته به ناست و. بیا ورو ورو ودانۍ هم را جوړه شوه. د هغې نه پس لسم چې مې د کلي نه وکړ، نو بیا لاړم اسلامیا کالج پېښور ته. هلته کې هلته نه مې سوار لسم وکړو. بیا مې د وکالت امتحان پاس کو د خیبر لا کالج پېښور پوهنتون نه، او د هغې نه پس مې بیا په پښتو کې ماسټري وکړه، او نن سبا په اسلامي کالج پېښور کې د پښتو څانګې د رئیس په توګه خپل کار کوم.
دا خو د لنډ پېژندګلوۍ او د ادبیاتو سره د آشنایۍ په اړه راته ووایي، بېخي ترې را تېر شوې.
داسې ده طوفان صاحب، چې زه په درېیم ټولګي کې وم چې په ما به شعرونه خلګېدل. په نصاب کې چې کوم نظمونه شامل وو هغه راته ډېر خوند مې راله کوو. زما سره یو بل ملګری و، مونږ به دواړو اکثر د هغې نقلونه جوړول، ټوخي ټخالې به م کولې، خندل به م. بیا تر دا سلسله تر اتم نهمه پورې، اوم اتمه پورې روانه وه. بیا مې خپل شعرونه لیکل شروع کړو. داسې وخت راغی چې خپل شعر به مې لیکو، خو ښکاره کولی مې ډېر نه شو، شرمېدم پې، هسې نه چې غلط مې لیکلی، څوک را پورې ونه خاندي. بیا چې کله څه ملګرو ته زما پته وه، بیا چې زه اسلامي کالج ته کله لاړم، نو دا حوصله او دا موقع ما له خدای پاک په لاس راکړه چې بیا به ما هلته په سټیج باندې خپل کلام وی. او دریز ته چې په وړمبي ځل لاړم، نو لاسو خپې مې هم ډېر رپېدل او ډېر وارخطا وم. را سره دا هم یاره وه چې یاره څه داسې سیز ونه وایم چې زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي، خلک را پورې ونه خاندي. نو بس دغه د شاعرۍ سلسله وه روانه شوه. اول مې څه موده لږه غوندې په اردو کې هم شاعري کړې وه، خو بیا راته قتیل شفایي د اردو یو مشهور شاعر دی، الله دې وبخښي، هغه راته مشوره راکړه چې په خپله ژبه کې شعر لیکل پکار دي، او بیا خصوصا په هغه ژبه کې، په کومه ژبه کې چې بني آدم خوب ویني، خوب چې په کومه ژبه کې ویني، نو په هغه ژبه کې تخلیق کول زیات مناسب دي په نسبت د نورو ژبو.
مننه. ډېره نوې خبره مو اورېده. په هغه ژبه کې چې څوک خوب ویني، په هغه ژبه کې تخلیق کول مناسب کار دی. دا راته ووایي چې کله مو شعر وایه، کوم شعر وو لومړنی شعر چې ستاسو که درته یاد سي له سټیج مو ووایي؟
داسې خو راته نه یادېږي چې وړمبی کم مې و، خو غالبا چې یو نظم ما لیکلی و هغه و چې خدایه دا څنګه قانون دی، خدایه دا څنګه دنیا ده، صدا سے ہوندے مصر پکی ہو گلی ملی پکی ہو چیر دا غریب سردا سے وہ لکھی گئی مالدار ولی خوشحال دی ہو دا سے ہوندے نہ سے احتجاجی ہوندے ترقی پسند رنگ لرون کے کلام ہو اس رات پورا نیا دی گی بل دادا جی پتہ وقت کی زمون چی سمر شاعران و آگی با پا مختلف و رسالو پا ٹیلیویژن و ریڈیو بائیں جی سوی نو آگی با مارا ډیر زیات خوند راکو او پائی کی خصوصا طنز و مزاح زما ډیر خوښیدله نو طنز و مزاح مم په شروع کی او سو شعرونه لیکلي خو بیا مې ښکارا نه کړل ما سې نه چې د مزاحیه شاعر په حیثیت مشهور شم نو بیا به ځان خلاصولی نه شم او طنز و مزاح ډیر ګران کار دی
تاسو ویلې چې دا ډیر ګران کار دی په ادبیاتو رشته کې تاسو ماسټری کړی دا او زمونږ او تاسو خبرې به ډیر هغه اوریدونکي هم اوري چې هغه به مبتدی لیکوالي یا به شاعرانی د دوی دی ودی لپاره د تا تجربه څه دی مثلا څنګه کولای سي یو ادیب په پړاو په پړاو ودو کی او ذهني انکشاف وکي
شعر چې د تپانسب دا قدرتی ملک ده دا هر چا سره نه یو نه خدای پاک هر چا لور کوي دا چې الله چاته د شعر لیکلو صلاحیت ورکی نو دا غې نه پس دل پکار دی چې څومره ژوره مطالعه وکړي خپل کلاسیکی ادب چې دی خپل عالی ادب چې دی هغه ولولي دا غې نه علاوه په کوم نورو ژبو چې پوهیږي هغه ژبو کې د ادب ولولي د دې نه پس دی د ادب نظریاتو نه ځان خبر کی چې ادب مقصد څه دی ادب د څه لپاره لیکل کیږي په دې کې کمی نظریې چې دی هغه زیاتې غوري دي کمی نظریې چې دی هغه نه دي غوري دي کمی متروک دي کمی په ژوند کې خلک اوس استعمالوي نو مطالعه ډېر بې کچه ضروری ده او چې کله څومره دی په ادبي محفلونو کې کینی او تنقیدی زده کړه کیږي د تنقیدي اجلاسونو کې کینی پای کې ګوري چې یو فنپاره خلک څنګه سنجوي یو فنکاره خلک فنفاره خلک څنګه تشریح کوي د هغې کره کوټه څنګه معلوموي نو چې دغه تنقیدي لارو چارو نه دی تیر شي نو د هغې نه پس یو وخت داسې راشي چې ده ته دا احساس وشي چې ښه ادب شهده او چې خادب دی او په جنن بیا د خادب تخلیک کولم شي
په تخلیک کې ستونزې هم موجود دي په سنی پښتو ژبه کې کوم تخلیک مونږ ګورو د لر او بر د پښتنو ترمنځ دواړه تخلیک کې توپیرونه موجود دي د توپیرونو د لمنځتلو لپاره څه کول پکار دي
پکار خدا د شي زمونږ یو مرکزی املایي اول خدا د شي د باړګلې املا چې کله جوړ شوی نو هغه د دې لپاره جوړ شوی و چې د افغانستان د کوټي او د پښتونخوا اوسیدونکي ټول په دې پوه شي چې هغوی د دغه مرکزي لهجه باندې په دغه مرکزي املا باندې ورسي نو هغه مرکزي املا خو تقریبا شته یو ټکی نیم یو توری نیم دی چې د هغې دغه شته فرق شته نور پاکه ده بله تر څو پورې چې فکري او فني خبره ده نو د هغې دپاره چې څومره ډېره ناسته پاسته د یو بل سره کیږي او څومره ډېر تګ را تګ کیږي هغومره به زیاته فایده کیږي او مونږ دا ګڼو چې په افغانستان کې د نثر په میدان کې خصوصا د څېړنې په میدان کې چې کوم کار شوی دی نو دا کار هلته نه دی شوی دلته ډېر د اعلی معیار څېړنه شوې ده اوس لږ ډېر چې کله په اکیډمیک لیول باندې یعنی د یونیورسټو کې په پوهنتونونو کې هلته د ایم فل او د پی ایچ ډی طالب علمانو چې کومه څېړنه وکړه نو هغې معیار لږ نسبتا ښه دی خو بیا هم د افغانستان د څېړنکارانو معیار ډېر اوچت دی تخلیقي ادب چې دی پای کې زما دا خیال دی چې د لرې پښتونخوا خلک زیات ښه دي هغوی تخلیقی نثر او تخلیقی نظم خو ټول تخلیقی خو دوی چې کم لیکلی دی نو هغه په تخلیق کې زه ګڼم چې د لرې پښتونخوا خلک زیات تکړه دي زیات کار یې کړی دی او په افغانستان کې په څېړنه کې په تنقید کې ډېر مهم کار شوی دی او د هغه کار جواب چې دی هغه نشته نو په کار دا ده چې یو بل سره ناسته پاسته نو په دې کې به رو رو یو بل سره په یو مرکزی غوندې رنګ به پیدا کیږي او دغه مرکزی رنګ به داسې چې یو بل سره به پوهیدلو کې ډېر اسانی وي
د شاعری نام یو ګام مخکې څېړنې ته راغلو خو ګډې وډې پوښتنې د دې په خاطر کوم چې اورېدونکي هر هغه څه چې په زړونو کې مو دي هغه راسره واوري دا راته ووایي چې کله د شعر ویلو ته پیل وکړه بیا د شیر څنګه پس تر دې دم راورس او اوس چورتلی پاس اباسین اوس کو پهلوانی اوس خلق پهلوانی ته سه دا څنګه
نو شاعرانه تعلی خو دا هر شاعر حق چوي بل دا چې دا جیبه غو نه خبره ده دا کم مزل چې ما د بی کړه ده غالبا دا سه 15 درش کالو نزیات مزل ده نو په دې دوران کې ما کوشش دا کړی چې زه زده کړه وکم اوس هم زه د زده کړې په مرحله کې ما ځان استاد ګڼل یا ځان ماهر ګڼل چې دا چرم زما په تصور کې نه دي راغلي په ذهن کې مې دای چې څه دې زده کړي دي هغه خلکو ته ور ورسوه او شاعري خو داسې ده چې دا الله پاک هر چا له څومره ورکوي دا د الله په لاس کې دی کې د بني ادم هیڅ اختیار نشته نو بس شاید چې خدای پاک دا غواړي چې زه دا ووایم چې ورتلې په اباسین اوس کو پهلواني
مننه اباسین صاحب اوس دې یو ښه غزل نوې غزل کرته وای
نو دې وخت کې چې سره ته یاد شو به ته وایم صدا سے مات گڈ شیر نمت ہوئے چې سایہ دیگی دے او غزل دو یو خدا دے چې ستا په خایست با یو بهیر جوړوم یاد ساتا ستا په خایست با یو بهیر جوړوم یاد ساتا د دې خپل درد د تصویر جوړوم یاد ساتا او زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا دے پختنو لب تقدیر جوڑوم یاد ساتا او د چا کو سکی بیدا سے بینوا نہ پریدم د چا کو سکی بیدا سے بینوا نہ پریدم خپل ہر ارمان لب زنجیر جوڑوم یاد ساتا استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا د دشمن کرب ویر جوڑوم یاد ساتا دبل غزل یو سو شیر نه دیږي چې زما د زړه او استاد اننګو رنگونه یو دی زما د زړه او استاد اننګو رنگونه یو دی ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دی او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دی او پچو کې پیو یو ته څوک وایي څوک جنکۍ چې ویښتو کې اچي پچو کې نه کمسی شته نه شملا نه ګیره بریت پچو کې نه کمسی شته نه شملا نه ګیره بریت دا څو شو د پیغلو او زلمو رنگونه یو دی او آخری شعر دے چې زما د وطن خلق یې تمیز کولای نشي زما د وطن خلق یې تمیز کولای نشي د زنو رهبرانو او د غلو رنگونه یو دي
ډیر ښه ډیر
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د مزدور په نوم اخبار چې د کارګرانو د ټولنې لخوا چاپیږي د څه ځنډ وروسته خپله نولسمه ګڼه چاپ کړه د مزدور اخبار چلوونکي وایي غواړي په راتلونکي کې په همدې نوم رادیو ولري زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټولنې له مشر سره مرکه کړې ده پام مو ورته راړوم
ډاکټر صاحب محترم که په لومړي سر کې تاسو راته ووایي چې د مزدور محلنۍ اخبار چې چاپیږي له څه وخت راهیسې چاپیږي تر اوسه پورې څو وارې چاپ شوی دی
د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه په 1990 میلادي کال کې تاسیس شوه او د نورو فعالیتونو تر څنګ مزدور اخبار په فرهنګي برخه کې منځته راوړو چې دغه اخبار په 1990 لمریز کال کې لومړنۍ ګڼه د دې خپره شوه چې تر اوسه تقریبا دا زمونږ استاسي پر مخ چې کومه پرته ده دا 1990 ګڼه ده او مونږ کوشش کوو چې اوس دا مهالنۍ میاشتنۍ 15 ورځنۍ او هفتنامه
په دغه ورځپاڼه کې کوم مطالب او تازه ورکل شوی دی که د محتوا په اړه راته وایي
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه تل د خوارکښ زحمتکش او کارګر د حقوقو لپاره کار او فعالیت کوي. دغه جریده چې د اتحادی فرهنګي بخش کې د تحریر د هیئت تر نظر لاندې خبرېږي، په دې کې د کارګرانو هر اړخیز حقوق، د کارګرانو ټوله محتوا، د کارګر خواریکښ او زحمتکش حقوقو ته ځانګړې شوې ده، او مونږه کوشش کړی دی چې هغه ستونزې چې کارګران ورسره لاس او ګریوان دي او هغه فعالیتونه چې دغه اتحادیې ترسره کوي د کارګرانو مخې ته ورسوو، او د هغه ستونزو څخه نړیوال او هغه خلق چې د کارګرانو پورې تعلق لري او د کارګرانو د حقوقو په اړه باندې په نړیواله سطحه باندې کار او فعالیت کوي، د هغوی سترګو ته کوو او د هغوی فکر د خپلو کارګرانو ستونزو ته راوړو.
دغه اخبار ته اوس په کومو سیمو کې رسیدګي کېږي؟ آیا نور ولایتونو ته هم دغه اخبار پراخه شوی دی؟
دا اخبار خو افغانستان شموله اخبار دی. مونږ په زیات وخت کې کوشش کړی چې د افغانستان مختلفو سیمو ته ولیږو، خو په اکثره مواردو کې د امکاناتو د نشتون له امله. تاسو ته معلومه ده چې دغه اتحادیه په خپلو مالي امکاناتو باندې پرمختی تر اوسه، او دغه اخبار هم د دغه اتحادیې فرهنګي برخه ده، په خپلو امکاناتو پرمختی. خو مونږ کوشش کړی دی چې دا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته، حتی شمالي ولایتونو ته، د افغانستان جنوبي ولایتونو ته، په مشرقي کې په ډیرو مواردو کې مونږ کوشش کړی دی چې په مرکز کې خبرېږي او د خلکو لاس ته ورغلې ده او مونږ ته خبر شوي.
که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې په راتلونکي کې ستاسو پلان څه دی تر څو د مزدور دغه محلنۍ نور هم غني شي او پراخه شي؟
مونږ نظر لرو، تاسو ته زه یادونه کولای شم چې د افغانستان د خواریکښو مزدورانو سراسري اتحادیې په فرهنګي ساحه کې یوازې په دې مزدور اخبار مونږ باید متکی نه اوسو. زمونږ پیشنهاد او خواهش دی او غوښتنه هم همدا ده او کوشش هم همدا دی چې مونږ د کارګر غږ تر عنوان لاندې باید یو په ملکي سطحه باندې او په نړیواله سطحه باندې یو راډیو ولرو. خو د اخبار د غني کولو لپاره تاسو ته معلومه ده چې مونږ په خپلو امکاناتو دغه پر مخ وړو. مونږ کوشش کړی دی چې هغه مضامین او هغه مطالب او هغه قلموال ځان سره رانږدې کړو او د هغې همکاري واخلو، تر څو دغه اخبار چې نن زمونږ او ستاسې تر مخ پروت دی، دغه اخبار چې اوس محالنۍ ده، مونږ کوشش وکړو چې د امکاناتو په لاسته راوړلو سره دغه 15 ورځې هفتهنامه او نور هم رالنډ کړو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.